ان ملکانو ته ډیره زیاته مرګ جوړه واوړي. خبرونه لیکلي امریکایان له دې اوږدې جګړې چې د ویتنام تر جګړې هم اوږده شوې ستړي دي او غواړي پاتې سرتیری کور ته راستان شي. ریل کلیر دیفنس لیکي سره له دې چې جګړه شوې او ګڼ خلک مړه او ټپیان دي، خو دا وروستۍ دوه لسیزې افغانانو زیات پرمختګ هم کړی چې د ښځو او رسنیو په برخه کې شوی پرمختګ یې لویې بیلګې دي. خبرونه دا پوښتنه کوي چې اوس به له دې پرمختګونو سره څه کیږي. دا پوښتنه وړاندې داسې ځواب شوې چې د افغان حکومت ملاتړ باید وشي څو د قدرت له دریځه له طالبانو سره خبرې وکړي او د اساسي قانون له مخې په هغو ژمنو سترګې پټې نه کړي چې د ښځو او لږکیو د حقونو د ساتنې لپاره یې کړي دي.
دوستانو زموږ غل ازادي رادیو خاوري، البته یو تصحیح غواړم وکم په دې ځای کې چې په بخښنې سره ما مخکې د موسیقي پروګرام اعلان کړ، خو نن د جمعې ورځ ده او موږ د معمول سره سم په دې ورځو کې د ازادي مجله لرو. البته زموږ د رادیوي ادبي مجله ده چې د کابل څخه زموږ همکاران جوړوي، په تری ولاندې وقفې وروسته به وورو.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
بیا هم خبرونه انتشار اغلاست اوس به د جمعې په ورځ باندې د ازادي رادیو مجله وورو.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې د کوزي پښتونخوا له فرهنګیانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریک دي او تګ راتګ کیږي، خو بیا داسې وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبرې کوو.
عمر باندې ومه چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو، خو دا کله د شوې ده چې
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه پستا چونډاري واوري.
کدی لاس خولای نه وي نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي. مخ کې د پام نه و.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
انسان د ادبیاتو د زرین رسۍ په وسیله د فکر ژورو ته خط کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سرحس کولی شي. ادبیات مو د ژوند لوری ټاکي او د دغه لوری په منفی او مثبت خوا د رهي کولو دند د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د ننګ خبره شوی نو ملالی ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله یې بیننګۍ ته دي ساتینه، او که د مینې خبره شوی نو یوې ناهیلې پیغلې چغه کړي اول می فکر درته نو اوس می د زړه ستنې کږې درپسې دینه. دا هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند ژواک د یوې نیمګړې برخې د پوره کولو لپاره شوی دی. نو ځکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننې خبرونې تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کوو: که څوک می وژني لاس هم نه نیسم، سما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې مریم توخی د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونه د لغمان په مرکز مهتلام کې د بیرې ګل په نامه د مشاعرې او ملي سربیره د دغه ولایت کرنیز تولیدات نندارې ته وړاندې شول. د لغمان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او رنګ سمیم وویل چې دوی په لومړي ځل د بیرې ګل په نامه مشاعره په لغمان کې جوړه کړه. سمیم زیاته کړه چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د سمسور لغمان مشاعرې سربیره په دغه ولایت کې د بیرې ګل مشاعرې هم په راتلونکو کې جوړې کړي. نوموړي وویل چې په وروستیو کلونو کې په لغمان کې د بیرې د ونو په زیاتېدو یې په دغه ولایت کې د بیرې په نوم یوه رسمي مشاعره او میله ثبت کړه. په دغه مشاعره کې د ننګرهار، کونړ او لغمان بیلابیلو شاعرانو ونډه اخیستې وه چې د شعرونو سربیره پکې تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې. تیره اونۍ په کابل کې د نعمت ګل پرګنیز د دویمې شعري ټولګې مخکتنه وشوه. په لمبو مین د نعمت ګل پرګنیز د شعرونو دویمه ټولګه ده چې تیره اونۍ د یو شمېر لیکوالو او شاعرانو لخوا په کابل کې مخکتنه وشوه. د غونډې یو ګډونوال انور وفا سمندر په خپلو خبرو کې ښاغلی پرګنیز په ولسي رنګ رنګ شوی شاعر یاد کړ او زیاته کړه چې د نوموړې شعري ټولګې شعرونه ساده او ولسي رنګ څخه ډک او شاعر یې د ریالیزم د مکتب پیرو یاد کړ. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سرڅېړونکی ډاکټر سید محیدین هاشمی بیا د یاد شاعری ټولګه د افغانانو د زړه غږ یاد کړ. په یادغونډه کې لسګونه شاعرانو او لیکوالانو خپل مقالې او ویناوې واورولې. په خوست کې په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې اصلاح کیږي. د خوست ښار کې د لاهو سماونې ګډ کمیسن غړو په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې اصلاح کړې. د یاد کمیسن غړي له هټیوالو او کسبګرو غواړي چې خپلې لوحې اصلاح او په خپلو ژبو یې ولیکي. د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وویل چې د دغه ولایت له بیلابیلو ادارو څخه ګډ کمیسن ټاکل شوی چې په ښار کې په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې راکوزي او اصلاح کړي. دی وایي چې تر اوسه یې سلګونه هغه لوحې چې په پردیو ژبو لیکل شیوی لری کړی او پر ځای په ملي ژبو لوحې لګولې دي. دا نوموړی په خبره چې د دوی د اصلاح کمیسن په دوامدار توګه په ښار کې فعالیت کوي او هڅه یې دا ده چې ټولې لوحې په ملي ژبو ولیکي.
تیر اونۍ په غزنی کې یو شمیر خزینه شاعران راټول شوي وي او د سولې په نوم یې یو ځانګړی مشاعره کړې. دغه مشاعره چې د غزنی د جنډر امیریت جوړه کړې وه د لزګونو خزینه شاعرانو پکې د سولې ناره د شیر په ژبه پورته کړه. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
دا غزنی ولایت مقام د جنډر امیریت په یو لوی اتاق پر دیوالونو د سپینو او شنو کوترو عکسونه را ځوړندې. دلته نرمه او زړه راښکونکې موسیقي هم غږیږي. په اتاق کې تر شلو پورې مېرمنې او پیغلې هم راټولې سوې دي. ځینې شاعرانې او ځینې بیا د شعر مینه والې دي. دوی د سولې تر عنوان لاندې د پښتو او دری په ګډه مشاعره کې ونډه اخیستې.
چرا به مرگ هم به درد هم نمی رسیم؟ چرا برای صلح خود کبوتری نمی کشیم؟
د دغه میرمنو ځینو خپل او ځینو نورو یې بیا د هیواد د متبرو شاعرانو شعرونه ولوستل. دغه میرمنې وایي دوی سولې ته لیواله دي ځکه یې په دغه مشاعره کې ګډون کړی دی. دیوستانګزی دغه مشاعرې ته راغلې ده. دا وایي په مشاعره کې د سولې په شعرونو شعري تنده ماته سوه. په لومړي ځل یې د ښځینه شاعرانو په مشاعره کې ونډه اخیستې ده او زیات خوند یې ورڅخه واخیست.
دا ډول مشاعرې د سولې لپاره په سول باندې ډېر اغیز لري او دا ډول مشاعرې که جوړ سي نو د خلکو ذهنونه او فکرونه حتما خلاصیږي او سولې ته اماده کیږي. دا کوم شاعران چې دلته راټول شوي وي ټولو د ټولو همدا غوښتنه وه چې سوله دې راشي او نور دې دا جنګ ورک شي.
ډاکټر رازیه محمدي هم دلته د شعر ویلو او شعر اورېدلو لپاره راغلې ده. دا وایي د غزنی ښځې چې د سولې نوم اوري زړه یې خوشاله کیږي. دلته د ښځو د زړه زور وبوسوی دی. د سولې شعرونه د ښځو روحیه لوړوي. داسې مشاعرې جوړول پر ذهنونو مثبت اغیز لري.
په دې خاطر چې خپل خبر او خپل هدف چې زموږ اصلي هدف صلح ده او دا صلح هم چې موږ غواړو دا د شعر په قالب کې مونږ جوړ کړی او دښمنان هم دا غواړو چې بالا بس ده مونږ صلح غواړو جګړه بس ده جنگ بس ده زموږ طاقت هم بس تمام دی. یه ده هغه ګلاله ماشومې هیله یه ده هغه ګلاله ماشومې هیله رحم وکړه ورکه ته سولې راشه.
نظیفه صالحی هم د دغه مشاعره برخواله ده. دا وایي په دغه مشاعره کې ګډون یې د سولې ژغ پورته کول دي.
بله مشاعره سدی په ټولنه کې د خصوصا ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري چې د په ذهنیت باندې په روحیا باندې مثبت اغیز لري او مونږ د غزنی ولایت پیغلی شاعران را ټولې شوې و. دلته مونږ غوښتل چې د سولې غږ، یعنی مونږ د سولې غوښتونکي یو او د سولې غږ د شعر په ژبه تر نورو پورې تر مسولینو پورې ورسوو.
ګروپ زهر پاش او یو تصویر به می کوټه کې وی، ځان به می وژلې وی او ویر به می کوټه کې وی. رب چې په ما دا کرم کوي په ما به تیر وی، کرخې به می ورانی وی، تقدیر به می کوټه کې وی. هیڅوک به د قتل په اصلي سبب لا شک نه وی، ولی څنګه چا دغه تفسیر به می کوټه کې وی. زب اخیری زګروي کوم سترګې به خته کړم، ختم بروانی وی او تقریر به می کوټه کې وی. تا د لاس زخم به می سرته دی کې نه وی، ستا د لاس نه یو زنجیر به می کوټه کې.
یاد مشاعره د تیرې شنبې په ورځ د غزنی ولایت د جندر امریت له لوري جوړه سوې وه. د دغه امریت امیر فرید احمد عبیدی ازادي راډیو ته وویل له دغه مشاعرې څخه یې موخه د ښځو راغونډول او د سولې پیغام خپرول دي. دی وایي دلته ښځې په بد وضعیت کې ژوند کوي، دا ډول غونډې او مشاعرې د هغې لپاره جوړول اړینې دي.
هغه خزینه شاعران چې په غزنی کې ګډون لري دی 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 لوالتیا لرله او په بار بار یې دمانه غوښتنه کړې وه چې مو یوه مشاعره کې ګډون کوو چې د سولې تر عنوان لاندې وي. نو نن ما د زمینه ورته مساعده کړه تر څو دی د سولې تر عنوان لاندې مشاعره جوړه کړه او نړیوالو ته وښیي، شعر په ژبه دی نړیوالو ته وښیي چې موږ سوله غواړو، نور جنگ نه غواړو. جنگ بربادي ده، د مو خوندې امیندې کونډې شوي، بورې شوي، وراره شوي دي.
دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې داسې مشاعرې جوړېږي چې یوازې ښځې پکې ونډه لري.
د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي. د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شوري توګه خپل فرهنګي ارزښتونه وساتي. دا چې د ډیفرنت دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي، دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندی ساتل شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتل شو، په همدې پار موږ په نننی هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا د دوو فرهنګپالو گوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي والی پاړه خبرې کړي.
هنر جاج
ننګیال صاحب، له تاسو به شروع کو. پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په اوږدو کې یو لوی څیره په سینه کاغل شوې ده او بیل شوې دي. سره هغه به د تاریخ جبر وګڼو، څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قام د دواړو خواو ته چې هغه کلر دي کبر دي دوی ترمنځ د فرهنګي اړیکې را غختلې کو ټینګې کو.
چې نن سبا چونکه کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوی ده او خلک یې کاروي، نو دې سره تر ډېر حد پورې دا کار شوی دی چې خلک یو بل سره رنږدې شوي دي، یو بل سره پیژنګلو جوړه شوې ده. او د کرخې دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه، نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکی دي او تګ راتګ کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د دوړو هیوادونو په منځ کې سستونزا جنجال راشي، نو پاغې کې بیا لارې وتړلې شي، سو ورځو لپاره سو مشکلات را پیښ شي، یا په ویزی ورکولو کې مشکلات جوړ شي. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ له بحث د پهحال دا کار په کار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره په شار پہ راولو چې مطلب د ویزی ورکولو دا سیستم یا په تګ را تک دا لار کې اسانتیا پیدا کی. د هغې نه علاوه چې مونږ فرهنګي فعالان ملګری، مطلب چرته مشاعره وي، چرته سیمینار وي، چرته بل داسې یو غونډه را جوړه شي چې دلته را جوړیږي، د هغه ځای خلک پکې راغواړي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک پکې شرکت کوي، نو دې سره به دا تګ را تګ کیږي. دې سره به د خلکو په منځ کې چې کوم لریوالی دی هغه به په دغه طریقه رو ختمیږي.
مننه بنیره سب تاسو ترازو کڅام هنرمندانو خدا پولیس سره ماتي کړی دي چې په لره پښتونخوا کې و خسندر ویل شي یلته یو غزل ریکارډ شي نو خبري پښتونخوا ترازو دلته خلک اوري موږ ډیر بیلګیم لرو. مسئلہ د کتابونو دا د تحقیقاتو دا او د تخلیقاتو دا اکثره وخت داسې کیږي چې په بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي په پښتو ژبه کې څېړنه وشي یا په نور مسایلو کې څېړنه وشي په پښتو ژبه لیکل شوی وي د کوزي پښتونخوا خلک ترې نه خبر او د کوزي پښتونخوا په لیکوال شاعران هلته کتاب چاپ کی مګر د بره پښتونخوا خلک ترې نه خبر. نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبر وکړو څه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړې شي؟
مننه. یو خو د کینمبوی خبره ده چې د دې لپاره څنګه چې ګورننګیال صاحب خبرو کړه د سوشل میډیا د انټرنیټ نه او د دین ډیر زیاتې موږ فائدې اغستلې شو. هغه په ذریعہ باندې څنګه چلته یو مجله شپ کیږي لیکوال په نوم باندې ده اوس پورې باغال ته ملاوي ده او دغه بینو هغه داسې یو خاصه وکړه او هغه نت تر واړول او سمره چې هم دای مجلې دی هغه په نت باندې اویلیبل دي. نو هغه مطلب کېدل شي چې داسې سره یو بل سره هغه په کېدل شي یو بل کتلې هم شي دلته خلک او هغه تر صحیح لیدل شي. دویم زما په دې کې هغه بتاوي چې داسې هلته چې کوم د کتابتونونه دي یا لایبرریز دي د هغې په هغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې دواړو مینځ کې د کتابونو تبادله کیږي. دلته داسې کتابونه جوړ شي میاشت په دغه باندې د کال په حساب باندې او د هغې د دواړو د کتابونو هغه دې د خپل کتابونه راوړي هلته هغې ته ورکوي یا د هغې کتابونه هلته ځي. دې سره دا لږ داسې وي چې لکه هلته په لایبرریز کې کتابتونونو کې به پراته وي خلق بیا رسائی بہت اوشی لگ 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 آسان شی رسائی بہت آسان شی. دویم خبر عمدہ غدا چې لکه نن سبا چونکه د انټرنیټ دور دی د دې سونو دی نو که فرض کدا سه خاص وکړی شی او داسې لګ ډیر په دې باندې کار وکړی شی فعال عملګری د سوشل میډیا په دغه باندې او هغه داسې سایټونه یا داسې ویب پاڼه جوړې کړي چې هغه مواد چلته پبلش کیږي یا خبر کیږي هغه ته هغه ته اپلوډ کی او هغه باندې پراته وي. دغه شان دلته هم کدا خاص وشي نو دې سره سره به د تلو راتلونه علاوه کم چیز زمونږ مشکلات دي کم چیز زمونږ مسلې دي دغه په مخ کې د کلینا خپل دی بل خلک چې پراته دي هغه تکثر نه سم مشکلات د وجو نه راپیخيږي. نو دا په کې یو داسې خاصه وي چې د دې په ذریعہ باندې به کم سه کم کتابونه د هغه ځایونو دا ټول سيزونه به ولته خلک رسایي به وته وشي.
مننه ننګیال صاحب. دلته یو پښتنه بل کوم د فرنګ اړیکو د لا غختلتیا په موخه موږ تاسې که چېرته وګورو په ځانګړي ډول په بره پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چې زموږ په کړو وړو کې موږ اظهارو یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي تر ډیره پورې د ایران یا د هند د هغه کلتور ځینې نښې دلته راښکاره کیږي. همدغه رنګه که چېرته موږ په لره پښتونخوا کې وګورو هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخه په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسته ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته هم حس کیږي. که چېرته د اړیکې همدغه شان سره کمرنګ وي لکه دا اوس چې دي نو څه فکر کوئ چې آیا یو وخت به داسې رانشي چې د بری پښتونخوا پښتانه به کاملا یو ځانګړی دود ولري او د کوزي پښتونخوا خلک به کاملا ځانګړی دود ولري سره یو بل سره به اړیکه پیدا نه کړي؟
بالکل دا خبره خو مو خبره ده اتفاق ور سره لرم چې که اړیکې نه وي نو څنګه چې که مونږ تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لری پښتونخوا خلکو نفسیاتو ته سوچ وکړو نو په هغه نفسیاتو کې سره ډیر لری والے دی که نه بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے ده د دې ځای پښتنو چې کوم نزدیکت ته نو هغه بیا داسې دي چې هغه بیا یا زمونږ په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کوم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوی دی. هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کوم هغه ځای کې ډامیننٹ کلچر دي نو هغه په هغه رو رو حاوی کیږي او چې اړیکې نوې سره نو هغه به بیل ځان ته یو جلا رنگ به اخلي او دا به بیل اخلي. نو بیا ستاسو خبره چې لره نه ده چې بیا د دوی په منس کې ډیر لوی توپیر وي.
او بل مسله په کې دام د ننګیال صاحب چې کچیر ته موږ بیل بیل یو نو کم کم بوي یعنی یو ډل خلک به یو ډختی بل ډل بل ډختی نو په دوی باندې نور فرهنګونو کلتورونو هم زیات ډیر زړه تاثیر کوي کوکه یو ځای سره کې دې شي دا تاثیر کم
بالکل بالکل چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان لا یو لوی کلتور ته بشي دا بیا په نور کلتورونو په نور خلکو باندې بدویا دا خپل تاثیر لري او چې سو پوری جلا دي نو بیا هم دغه سیدا چې ځان لا ځان لا پخی
مننه منیر صاحب فرهنګي ټولنو ادبی ټولنو چې هغه په بری پښتونخوا کې دي په کوزه پښتونخوا کې تاسو خپل کوزه پښتونخوا ډیر خبرې څومره کار کړي په دغه برخه کې چې د لرو بر ولست یو ځای کېدو په برخه کې او په ځانګړي ډول په فرهنګي یو ځای والی لپاره کار وشي
دیکھ داسې ده چې چونکه په کوزه پښتونخوا کې لږ منګ چې په کم ماحول کې اوسو یا چې په کم ځای کې اوسو دا هغه لږ ډیر مشکلات لري. هغه مشکلات دا دي چې الته منګ مطلب اوس زمونږ ریسنتلی یو دا یو غروان دی یو سیمینار منګ کوپا افغان پیس کانفرنس په نوم باندې هغه د پاره منګ ته دومره مشکلات دي چې هغه منګ مطلب خپل سم باندې کوي نشو کنه. منګ بیا د یو ګورنمنت یونیورسيټو سره یا هغه په هندون سره رابطه وکړه د هغه په ذریعہ باندې منګ چې تاسو به راوغواړی ځکه من کدا کار کو نو من ته به حل تا لګي مشکلات او داسې را دکېږي نو هغه دغه مشکلات د وجه ال تکي خلک چون کی بیا د سپرس کې دوه والا خبره دا غي قوت ته دا غي خپل سیستم دي نو هغه د وجه خلک لګ ډاریږي چې لګا سينه چې من دا پیل وکړو دا قدم واخلو د سر بیا موږ ترسته مشکلات وی لګ لګ دغه بکېږي نو کوشش روان وی کیږي چې خپل باندې مطلب د ډیر دغه میکړي چې داسې مشاهره وتا او داسې خلکو ته بلنې ورکړيږي د ځین خلک راضي هغه کیږي تر روان دي داسې نه دا مطلب دغه نشته بالکل خو چې سمره په کار دي هغه نه دي زما خپل دي کې دا دغه دی چې په دې کې دلته بری پښتونخوا کې چون کې دلته هغه سيزونه نشته چې کم منګ باندې مشکلات دي قانون نشته دي نو کفرس کا د دې داسې کوششونه او تیر شوی دغه کې زما مطلب دغه یاداش کېشته دي چې دو درې زره داسې خسي وشوي دي کسان وړی دغه دلته دغه کی نو دا سمره چې کی دا ټیک دا روان دی خو زما خپل لغدا دی چې د دینه لګ دی ته ذاتول بکار دی دغه وجه دا چې الته چون کې غیته مسائل دي مشکلات دي نه نشي کوي نو چې دی زیات کین نو دغه سره بغت تګ را تګ راشه درشه به زیات وي خلک به خبرېږي دلته چې راشي نو دا دا یو غټ دغه وي
ننګیال صاحب غړم یو بل پښتنه کوم چې د لری او بری پښتونخوا د پښتنو ته ژبه ترمنځم تغییر ورستر بلی په زیات هي دی څنګه کولی شو دا تغییر کم
بیا بزاخه خبرو کوم د بری پښتونخوا په پښتو باندې د فارسی یا دری اثر زیات دی او هل تکي د اردو انګلیسي او اردو لکه مون هل تکي خلکو ته دا ډیر یو نورمال خبر اخکاری چې خبرې کوي پاغي کې د اردو او د انګلیسي ټکي استعمالوي خو مونږ چې بیا دلته راشو بیا مونږ د سې ټکي استعمالو بیا په شرمې ګزکه چې دلته د لری پښتونخوا په نسبت خلک زیاته پښتو ټول پښتو استعمالوي چې کوم د نن نسل کاله زړه پښتو وا په هغه او نن کې ډېر فرق وي خدا سیده چې په کار دا زما دا خوایشي چې په لری او بره پښتونخوا کې مطلب کيو ټیکنالوژي یا یو ټکه یو یو د پښتو ځان کې جذب کین او چې هغه په دواړو کې یو شې
د فنکار په ننني برخه کې یو ځل بیا کونړ ته زو او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي رادیو ټلویزیون له خبريال محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په شاعري خبري کړي او په سر کې مو د شاعري د لاملونو پوښتنه ترې کړي. د فنکار دا برخه زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي.
فنکار زمنګ د شاعری د پیل بنیاد اندغه وطن ناخوالی وی او پڅند دي کې نور مسائل بمو خو چون زمنګ ټولنه په داسې حالت کې چې موږ پکې دنیا ته راغلی نو دغه واړو اوس تر څړیو کلنې تر عمر راورسېدو لا هم پرې جګړه حاکمه ده. همیشه غمونه دي دردونه دي. کم شاعران به داسې وي چې د یو څه د وجه به شاعر شوی خو زمو په واد کې زمو په شمول ډېر شاعران بس هم دا غي وازنه علت د شعر او شاعري
دا
جګړې او بدبختۍ او ناخوال
څومره وخت کې د شاعري شروع کین څومره عمر دې درلوده؟
نو تقریبا نورې صاحب زمو په خپل فکر باندې د 14 کالو عمر باندې ومه چې د شعر او شاعري سره مینه پیدا شوله او تر دې دا ما شعر لیکو خو دا کله د شوی د کله د ډیر موده پاتې کله بس به وخت راشي چې یو احساس ووشي چې یو غزل یا شعر ولي نو لکه اصلا ما چې شاعري پیل کړې ده د 14 کالو په عمر
څومره شعرونه به لیکلي او کومه کومه برخه کې دي لیکلي دي
شاعر کله شعر لیکي او څنګه اغیزمن کیږي او یو شعر لیکي نو موږ هم د حالاتو مطابق شاعري کړې ده موږ چې تقریبا شاوخوا 15 شعر به ما لیکلي 15-16 شعر چې دا د پدې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي عشقی برخه هم ډېره لري او څنګه دې کې ځینې ترانې هم موږ لیکلي د وخت زمان سره خو ډېره شاعري چې ما کړې ده او ما داسې د لنډو بیتونو د غزلي عشقي غزلي چې دي زما ډېره علاقه داسې دې سره ده دا مې ډېرې زیاتې لیکلي
عشقي غزلي دې لیکلي دي خو د دې نه داسې معلومیږي چې مینه دې هم کړې عشقي دې هم کړې ده ځکه چې عشقي غزلي دې ویلې دي
نو انوري صاحب دا خو داسې یو سوال دی چې زه فکر کوم چې که هر چانه دا پوښتنه وکړي نو هیڅوک به هم داسې ونه وایي چې مینه مې نه ده کړې یا مین نه او د مینتیا اړخونه معلوم دي مینه ته چې د هر څه سره ولري نو مینې سره درد ملګری که د وطن نه مسافر شو د وطن مینه سره و درد بلري دغه درد به دې کړي انسانان دي په دې کې شک نشته چې انسانان هم په انسانانو مینېږي د انسان په اخلاقو د انسان په کردار دا ټول هغه څه دي چې یو شاعر ته یو درد یو احساس ورکوي او شاعر لکه چې شعر ولیکي
خو ځینې ملګري کله کله تاسو سره دا غفم لګی چې د کله چې کوم شعر ولیکي غزل ولیکي چې د ملنګزي صاحب د شعر ملکه به راځوندې شوي دا او کله چې شاعري بس کې نه لیکي به و چې د ملنګزي صاحب د شاعري اغه ملکه چې دا غي کډه کړې ده یا مرشوي ده دې کې څه وجوهات ول ملګری تا ته دا وي
نو زما خو ملګری خو دې تل آباد وي مونږ یې همیشه ته فکر او زمونږ ورسره ټول ملګرتیا هم واکنه غو زمونږ ملګرتیا هم د خلکو سره ده چې څو زم شان جرنالستان دي څو لیکوالان دي څو نتاقان دي او خو په پرهنګي لحاظ باندې سره فکر وکړو چې موږ ناست اورل ټولم د سمګرو سره په ما باندې ډیر نیو کېم کې خو لکه دا سوال هغه ته بخپل واضح هره که څو وایي چې شاعر یې مانو هغه قابل جانی په دې پوهیږي چې دا شعر د سي یو مرحله لري ځکه تاسو د خوشحال خان خټک هغه مثال موریدل دی چې د شعر او شاعرۍ په ارتباط کې څه ویلي دي د ترڅنګ رحمان بابا خپل یو بیت کې ویلي دي دا مطلب دی چې د درد د بیګی شي چې ګنې څو د رحمان په شاعرۍ نو د ملګرو خبرم په زیاده او زمونږ نظر هم شاید د ډیر غلط پدې نه چې شیر د سې اوڅنه دي چې تیار وخه ووړي وغه وخت ته ودی کی معنا دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي او بیا غ انسان الکیږي نو چې شیر ودی کی او هغه د شیر نکلم به د سې نو چې دا کومه خوا باندې شیر دی کی څه ته نه اشاره کوي پیغام چې شیر خپل درد دی ټولنې درد دی داشنا درد دی وطن درد دی د مینې درد دی نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شعر کړه شعر ولیکي نو بیا ته دغه نور ته بیا هغه دغه غستلې شي چې
اوس یو غزل دی راته وې د مینې په باره کې دی ویلې وی
انور شه د څه دی وې دا ځل ک بیا یار بی وفا وخیږي
دا ځل ک بیا یار بی وفا وخیږي
او قسم دې مانه خو با سا وخیږي زما ساده زړه چې باور پی وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیږي دا د نن مینې توله ټوګي ښکاری سولو کې یو چرته رښتیا وکیږي دا مې قسمت دی ګیله نه کوم هر باغ د مینې نه تعالی وکیږي ربا عجیب ده حیران پاتې يم منزل تلاره مې خطا وکیږي او دغه اخرنه باندې نور څه وای یاره کمینه دی رښتونی اوسی د ملنګزه خوبا پاوا وکیږي
دی غزل کې دی زیت ناهلی سرګنده کړي دا د اغه مینه چې چا سر درلودل اغه نه ناهلی شوی یعنی د څه معلومیږي چې په خپل مینه کې ناکام شي هم دسی دا
ما درته یو چې شعر او شاعری و ته پته یو طبیعت یو الهام دی چې انسان ته کې یو طرف ته انسان یو څل کی اوس که دې طرف شو چې جون کې به موږ فکر کوم چې دې زل بچو په ډیرو مسالو کې کامیاب شوی نه جون کې کامیابی مشته ناکامی مشته همدار په مینا کې کامیابی مشته او ناکامی مشته
د سې معلومی چې ته ډیر زور ول شوې په مینا کې زکه هغه د خپل زړه درد دی راستلې دی بیان کړې دی
یو شیر لیکو نور په دې هغه یو شیر په دین کې کنه چې یو شیر په یوه لیکي او بل په تنقید کوي نو دا تاسو چې هر هفته اړه وي خو زما خبره ده چې فقط ما چې چې لري تاسو خدمت ته وړاندې حسین یا رستاوي او نظر زماوي هو کنه څنګه ستاوي او سر زماوي او داسې وی جګړې ته هوشه غما غشي ستا باندې او ټټر زماوي او تبرانه څنګه بے غور شوي وي لګوندې کتا باندې اثر زماوي او دا حد بدمینې لا اوچت وی ډیر ستا باور کچرتا په باور زماوي چاته ملنګزه سوي زلو خای او کوم دې یو کول شان دلبر زماوي
تا ویل چې ته 1500 په شاوخوا کې شعرونه ملي کړي دي کوم کتاب ته چاپ کړي کنه دې چاپ کړي
د نړۍ هرې برخې ته پرمختګ کړي دي نو شعر شاعري نن سبا ډیره هنري شوې ده او دا موږ چې څه لیکو نو زموږ خپل نظر دا زموږ د زړه خبرې دي چې موږ د شعر په بڼه لیکو یا په اصطلاح وړاندې کوو خو نن سبا چې موږ د هیواد په کچه کم شاعران لرو ته ماشاءالله زه ته ډیر سخت متاثر یم دا غوښ شعرونه ډیر هنري ډیر ارزښت لري که هغه په هر معیار ویلي کې د مینې لپاره ویلي دي که د وطن لپاره ویلي که د خپل خلکو ولسونو لپاره ویلي دي مانا شعر او شاعري هم نن ډیره غښتلې شوې ده ډیره ژوره شوې او هنري شوې کوکه مې داسې کړی دی چې دغه شعرونه یو ځل په خپل لاسونو ولیکم او بیا یې خپلو ملګرو ته ځان پشان دوستانو ته وړاندې کړم که شعر او شاعري کې څه قابل دي و چې چاپ شي او ملګری پې مشوره وکړي نو حتما به یو کتاب شعر ټولګه چاپ ځینې شاعران وستاسو پته ده چې یو څو شعرونه لیکلي یو بیا په واره لګېدلی کتاب چاپ کړی یو چاپې سریزه او ما هم لیکلي خو لکه زما خپل نظر دا دی چې داسې باید ونهشي معیاري شعر ولیکل شي بل داسې یو شعر چاپ شي چې هغه اقلن ژوندی پاتې شي د مینې لپاره د شعر وایي د دې ټولنې کومې نیمګړتیاوې چې دي دا د خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیاوې په راتلونکي کې له منځه لاړې شي زموږ په هیواد کې جګړه ده ورور وژنه ده د یووالي اتفاق لپاره شعرونه ډېر په کار دي ټولنه باید نوره سره یو شي دغه موږ چې په خپلو کې وژل کېږو دغه ورونه باید یو شي نو کوشش دا په کار دی چې د یووالي اتفاق د ځوان نسل د ښیرازۍ د هغې د طالب د هڅونې لپاره شعر او شاعري وشي په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو د دې د مخنیوي لپاره باید شعر او شاعري وشي نو شعر او شاعري داسې یو څه نه دي چې موږ یو ځان له یوې برخې ته ځانګړي شي بلکې شاعران د دې وړتیا لري چې هغوی ښه شعرونه ولیکي تر څو زموږ ټولنه یوې ښې لارې ته سوق کړي
اخیره کې کوم شعر لري کوم غزل لري او خوندور چې نه اورېدونکو ته نه خوند وایي
نو یو غزل به دوستانو ته وورو د څه دی وستا لپاره قربانۍ ته آماده یم ملکو مزان زندې ته آماده یم په خپل ځان مې وس رسیږي خو غیارا پرې خودو د زندګۍ ته آماده یم او محلونه هیروم چې تر اسره یې چرتشاله کې کېدې ته آماده یم که په ما دې دلته سترګې بدې لګي زم زم مسافرې ته آماده یم او تا کتش په مسکو شوند راته ویل بور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم او ستا په شوند دي خورا مدام مسکاوي زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم او ستا نامه بلخلې نه غورځوم کله انوري صاحب تا نامه بلخلې نه غورځوم کله لتنې بیل ککرې ته آماده یم نور به څه درته د شیر په ژبه لیکم ملنګزی ملنګۍ ته آماده یم
من ملنګزی صاحب ته ډیرو شینو ته چمتوی آماده یې په مینه کې د سر ور کولو د پاره هر څه ته د غاړې خې د په خوله دیو کې چې ستا چا سره مینه ده چې هغه هم تا سره دغه سیمینه
ولر یو ستا سره مینه وي انور صاحب د هر څه سره
شکسپیر وایي چې ژوند یو نیمګړی کیسه ده کوخخ وکړي چې په هنر یې بشپړ کړي د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار او وګمج بارخیل لرته کیسه کوي
زرپانه پسته چونډي شین سهار وو له عمره په خخزه د نانوایی تر مخ پر حواره کې کېناسته د چادرې لڅلور کونجه سرویو یې پورته وکتل پر میخونو کتار سری ډوډۍ راز وړاندې به د لاس بټه ګوتې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګولا ایوا دوی درې څلور خزینه ځوان غاکی واورید دا ځای زما دی له عمره پخې خزی ور وکتل یو څوک په شنه چادرې کې بلاړه و په ناستو وکرخېده پورته یې وکتل نانوای پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې له عمره پخې خزي پزه کش کړه سیګې د ډوډۍ له تاو د بویا ډکړل ګوتې وشمیرلې ایوا دوا درې څلور بس خدای څلور ډوډۍ راکړه ځواني خزي وویل خفګان مې نه در باندې لوريږي خدا عزیز ما دی دلته مې پخوا لا د ناستې لپاره د هوارتیګې خېوه له عمره پخې خزي ور وکتل
نوی راغلی خزه ترڅنګ په هواره ډبره ناسته وه. یو ماشوم راغی، نانوای ته یې څو چړمړلې لوټونه ورکړل. له عمره پخې خزه په خواره خوله وویل، ها زویا د ثواب لپاره خو یوه ډوډۍ راته واخله. ځوانې خزه وویل، لکه چې په خوا دې له چا څخه څه نه دي غوښتي، هر چا ته لاس مه نیسه. دا ماشوم دی، له کوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې. د نورو سره د مرستې تمه مه ترې لره. یو ډاډ نارینه غږ راغی، خلیفه پنځه ډوډۍ. دواړه له چادرۍ لاسونه ور وایستل. په عمر پوخ سړي د ځوانې ښځې په سپینو لاسونو کې یوه ډوډۍ کېښوده، په خپله مخ روان شو. ځوانې ښځې وویل، په دې لاسونو دې خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي، خیرن دي، د خلکو پام نه در اوړي. ځوانه ښځه غلې شوه، خپل سپین لاس یې له چادرۍ راوویست، د زړې ښځې سترګو ته یې ونیوه. ها ورته وګوره، لاسونه دې زما د لاسونو غوندې پاک وساته، نوکان مې هم رنګه ولي دي. سخته نه ده، ارزان بیه رنګ واخله، ټولې لس روپۍ نه کېږي. زړې ښځې په غوسه وویل، خو زه خیرات غواړم زه. ځوانه ښځه په خبرو کې ورولوېده، یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه، ته به سمه یې، خو خلک خراب دي. که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي. مخکې دې پام نه و، هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ رانه کړه. دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي، یوه ورځ هم د ډوډۍ پرته نه یمه پرې ایښې. بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي. په عمر پخې ښځې توبې وایستې. ځوانې ښځې وویل، پوهېږم ښه کار نه دی، خو دوه یتیمان را لغاړې دي، ډوډۍ غواړي، له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي. یو دریشي کړی ځوان راغی، دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل، خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله. ځوانې ښځې وویل، په خبرو کې دې هم پام کوه، په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي. له ما یې زده کړه، ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم. پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، خو زه نه شم کولی. ځوانې ښځې وویل، څو ماشومان لري؟ درې. خاوند دې مړ دی، تیر کال په ماین وخوت. ځوانې ښځې سوړ اسویلی وویست، کور لري؟ نه، په یوه زاړه ګراج کې مو اړولې دي، 200 افغانۍ کرایه ورکوو. اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونج پراته وي، د غاښونو ټکان یې اورم خو ځان ورباندې نه پوهوم، چاره څه ده؟ په عمر پخه ښځه غلې شوه. ځوانې ښځې ور وکتل، د چادرۍ په څوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځوانې ښځې وویل، هوا مخ په تودېدو ده، خو له لوږې به یې مړه کړې. غلې شوه. د زغالو د هوارېدو له غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده. په عمر د پخې ښځې د غږیو ډک غږ یې واورېد، اوس څنګه شو؟ په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و، تور خیری د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل، په لاړو مې پاک کړ.
تاسو به چمبه خام خالیدلی وی. چمبه د خزینه ولسی موسیقي هغه توک دی چې لا هم په ودونو کې ورسره خزي سندري وای. استاد ګلزمان د پښتني سندرغاړو په قطار کې هغه موسیقار دی چې غني سندري له چمبه سره ویل دي. فرشتي مرسل نو موړي سره مرکه کړي.
معمولا دغه چمبه د دې خځې طبقې کار ده، دوی په ودونو کې او د خاډې مراسمو کې دایره وای کنه. نو د نارینه له دایره سره څه کدا اوس راتوي؟
دا خو ما شوق درلو داسې و چې ما کور کې دریاو ما ته پلاری وړو کوم دې چمبه جوړ کړو. دا مې والا 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 داسې مې ځای مې کړه جنه کوه تونه نه کوم ما دریاو ته وای یا سندرې ولې زوړ کوم کنه ته کړم. نو دریا مې داسې ځکه چې د دریا کومه د زګ ډول یا د چې تبلې د کوم ضربونه دي نومونه دي دا مې زده کړو د رفتار مې زده کړو خو ډېر کار مې د هندوستان د هنرمندانو نه اخیسته ده
که داسې راته ووایئ چې تاسو په خپلو څو سندرو کې له دایره یا چمبې نه کار اخیستی
ملي راډیو تلویزیون کې کومې سندرې چې ما ویلي دي په دریا سره د سلو نه به زیاتې کمې زیاتې دي دریا سره مې ویلي دي ما ګوروړنۍ سندره چې هغه م په دریا کې تلویزیون نه چې نشېدله اولین سندره د تلویزیون چې جوړ شو نه وشو اولین سندره و چې د نشه شو دریا سره مې ویلې په ولاړې
تاسو ویل چې اوله سندره هم ګلغونډۍ و چې له دایره سره مو ویلې کنه
دایره سره ما اولین سندره د تلویزیون نه وروته
له تلویزیون نه وروته مخکې له دې چې خپل خبرو ته دوام ورکړو که تاسو نه غوښتنه وکړو چې ما سندره له چمبې سره یو ځل ماته کې وسوه یا امکان لري
Sanjulava Dasrakavakuli was Uchinandari Dasrakavakuli was Uchinandari
ډیر مننه استاد بیرته راځو د تاسې د چمبې ته کنه که د دې په اړه راته وایي چې دا د چیرې اخیستې ده دغه څه رقم چمبه ده
چې په خانه چمبه ما وه هغه په خپله ما لرګي نه جوړه کړې دی ولې لرګی اوږ لرګی دی ولې بیا کږو مې دې سما جوړېږي هغه داسې هغه ورکو علمونه ورکو زرکو شیر هغسې ګردای شي که نه نو دا ما خپل جوړ کړو بیا چې زه هلته راغلم خپل دریا هم هغسې تاجکستان ته یو ټیم سره رانه خو د ما دریا چې خلک ولیدي خلک یې ریان پاتې شو سړی ځیک شو هلته خیال استاد ته ویل چې خیال استاد هغسې را دریا چې وایه چیرې ده کنسرت خلاص وو ما ته یې غږ وکړ چې هلته راشه ستړي مشه سره کوی زه د دریا استاد یم په تاجکستان او دې شاګردان مې روزلی په ډېر دنیا کې مې کنسرتونه ورکړي خو دا راکم چې ته دریا وای دا منول
دي
نه ما ورته وی چې د زکړه ما چې ما په خپل کور کې زکړه کوم استاد نه لرم کلی کې مې زکړه خو دا سبا چې شو سبا سره راغی په لاس کې بیگ ته داسې وی چې دا ما ته پته سره وړه ته دوه کار دي نه خلی ام بم مونږ زیر بم دا ما نه دا ما نه
دا دایره وهل پارک لی او ار ولایت کی فرق کی کټول په یو رقم وهی
ګوره چې زه کوم وینده ما بخی دنیا سره پارک ده
ا تاسو فرق لري نور
نور چې کوم تاجکستان کې د دریا د ارکسترا سره ټول دریا ریواز دلته ډیر زیات تاجکستان کې ازبکستان کې ترکمنستان کې قزاقستان کې قزاقستان کې په دې زګزدلن دلته دریا ډیر ریواز دلته ارکسترا سره
بله د میرمنو چمبه وهلو څومره تاسو په کار اثر وکایل کوم میرمنې نموم زکه کوم دي
دا ګوره ډیر زیات ما ویلې دا څنګه ده خزو او د زه چې وای زه دا څه دا ګوره ته مو
دا مسلکی چمبه وهل دي
هو کنه مسلکی زه دا څه ونشي لکه تبلیغونه دی وایم دته کې دا وایم د دې ته مې تاسو وخو ده دا بل راپتاه بیل بیل ده
د سره هم د دوام
د ډولګي د درا
د درا د نمونه چپی هي
دا د هندستان هي په نومه
ها او بل څه رقم ده که دا مرکه په سندری باندې ختم کو چې د تاسو خپل ډیر زیات خوښه ده او چې به سره ویلې ډیر وکړي
په ګل غونډي لاستا
لاش رکھا گلی بھر کچھ لاش رکھا گلی